مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري او ری چې ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د پوس لوی درسیز په خپلو کې په بروکسل کې درې اړخیزه غونډه وکړي. پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي. مفصل رپورټونه په دې خبرونه کې اوري خو په سر کې لا ناجی ساپی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ټاکل شوی ده چې نن په بروکسل کې د سولې پر هڅو خبرې وشي. ناټو له افغانستان سره تر 2016 میلادي کال وروسته د مرستو ژمنه وکړه او د پاکستان په جنوب کې 214 لږ تر لږه 8 کسان ووژل. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګډون کوي. د غونډه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ترڅ کې د امریکا په منځګړیتوب جوړیږي. تر دې مخکې د فبروري په میاشت کې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو ترمنځ د برتانیا په منځګړیتوب درې اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. په هغې غونډه کې پریکړه شوې وه چې په شپږو میاشتو کې به د سولې لپاره یو میکانیزم جوړ شي. ناټو له افغانستان سره تر 2016 میلادي کال وروسته د مرستو ژمنه وکړه. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل ناټو به په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیزولو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. راسموسن د ژمنې پرون په بروکسل کې د افغانستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال وکړې او بیا وروسته یوې خبري غونډې ته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو پاره وویل.
We need a legal, a clear legal framework.
مونږ په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدو لپاره یو واضح قانوني چوکاټ ته اړتیا لرو. په دې کې شک نشته خو زه د هغو خبرو له مخې چې څو اونۍ مخکې مې په کابل کې له ولسمشر کرزی سره لرلې او لږ مخکې ورسره وغږېدم، ډاډه یم چې مونږ د ځواکونو په برخه کې یو موافقې ته رسیږو.
ټاکل شوی ده چې راتلونکی میلادي کال د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د پاکستان په جنوب کې پرون 214 چې هدف یې د راتلونکو انتخاباتو ګډوډول دي لږ تر لږه 8 کسان ووژل. په کوټه کې یو ځان وژون کې خپل موټر د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ له پوستې سره یې نږدې والوزوه چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دېرش نور ټپیان شول. په کوټه کې د هزارهګانو د ډیموکراتیک ګوند مشر خالق هزاره وویل چې ښکاري چې د دې برید هدف دی و. په روان میلادي کال کې څو ځله په کوټه کې پر هزارهګانو دنی او وسلوال بریدونه وشول. اخوا بیا په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو د متحده قومي غورزنګ پر یو دفتر د لاسي بم حمله وکړه چې له عملی دوه کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. متحده قومي غورزنګ د پاکستان له هغو سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونو څخه دی چې پاکستاني طالبانو پرې د راتلونکو انتخاباتو د مخه د بریدونو ګواښ کړی. پاکستانی پولیس وایي دوی د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف کور ته نږدې یو بم موندلی او خنثی کړی دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر بنیامین د سه‌شنبې په ورځ وویل پولیسو یو لادن موټر د مشرف د کور د دروازې په نږدې 150 متره کې له چاودیدونکو موادو ډک پیدا کړ. پرویز مشرف له څلورو ورځو را په دې خوا په خپل کور کې د دې لپاره نظر بند چې د خپلې واکمنۍ پر مهال قاضیان له کاره ګوښه کړی دی. پرویز مشرف به د دوه اونیو په مخه نظر بند وي. د اسلام آباد د پولیسو مشر وویل پولیس د دې تحقیقات کوي چې څرنګه دغه موټر د مشرف کور ته نږدې له بروتو ډک درول شوی و. په خوا څو ځله طالبانو خبرداری ورکړی و چې پرویز مشرف به ووژني. د اټومي انرژي نړیوال اداره وایي د می په میاشت کې به بیا له ایران سره د دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ویاندي جیل ټورر پرون وویل د خبرې بعد می په 15مه په وینا کې وشي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د 2011 کال په نومبر کې رپورټ خپور کړ او پکې څرګنده کړه چې داسې ښکاري چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي. تر دې رپورټ وروسته سنه هزارې د ایران د اټومي پروګرام پاړه نړیوالو له تهران سره خبرې کړې دي، خو پرمختګ پکې نه دی شوی. وروسته ځل په فبروري کې د خبرې ناکامې شوې او موافقه ونه شوه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال اداره د خپلو اندېښنو د لرې کولو لپاره په ایران کې تحقیقات وکړي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې اندېښنې بې ځایه بلل دي او وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو هڅو لپاره دی او د اټومي وسلو د ترلاسه کولو کوشش شنکوی. او د عراق کابینې ومنله چې په دو ولایتونو انبار او نینوا کې چې اکثریت سنیان دي د جولای په لومړیو کې ولایتي انتخابات وشي. د عراق د 13 ولایتونو په 12 کې د اپریل په 6مه دغه انتخابات وشول، خو په انبار او نینوا ولایتونو کې د امنیتي اندېښنو لپاره انتخابات ترسره نه شول. د عراق حکومت د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ که چېرته امنیتي وضعیت ښه شي په انبار او نینوا کې به د جولای په 14مه دغه انتخابات ترسره شي. تېره شنبه په عراق کې انتخابات وشول. د دغو ولایتي انتخاباتو نتیجه به په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. په انبار او نینوا ولایتونو کې د انتخاباتو له ځنډېدو سره په سنیانو کې د عراق د حکومت ضد احساسات پیاوړي شوي. سنیان له څو میاشتو راهیسې د شیعو په مشرۍ د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. د خبرونو پای.
له ناجیه صاحب څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورېدل. د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه نن د ناټو په مرکز بروکسل کې جوړیږي. د ناټو عمومي منشي پرون له اسلام آباد غوښتنه وکړه چې د تروریستانو مخه ونیسي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرنوی غونډه کې خبرې او پریکړې شوې دي او په افغان خواو کې څه موضوعات مطرح کړي دي. د مشرانو جرګې او شمیر غړي یو ځل بیا په حکومت د پاکستان په وړاندې د یو روښانه دریځ د نه درلودو له امله انتقاد وکړ. د افغانستان لوی درستیز بیا وایي چې پاکستان ورسره له سیاسي چلوټونو کار اخلي.
پاکستان ټول خبرې تر نن پورې موږ ته په واقعي شکل سره صادقانه نه دي ثابت شوي. همیشه دوی سیاسي لوبه کوي.
د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو. د نورو موضوعات تر څنګ د همورو چې د شفافیت د څارنې اداره په افغانستان کې د اداري فساد را کمولو په هدف د حکومت پر کړنو د خلکو د څارنې پر زیاتېدو ټینګار کوي. ازادي او اوریدونکو، اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. تمه ده چې نن په بروکسل کې د افغانستان د ولسمشر، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د غرض د پاکستان د پوس مشر او د بهرنیو چارو وزیر په خپلو کې درې اړخیزه غونډه وکړي. په دې خبرو اترو کې به په سیمه کې د امنیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ په باب خبرې او سلا مشورې ترسره کیږي. له دې مخکې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په بروکسل کې غونډه درلوده او د افغانستان په اړه پکې خبرې کړې دي. د نننۍ غونډې په اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شمن معلومات لري.
نن په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه کیږي. دغه غونډه د امریکا په منځګړیتوب پر مخ ځي. د افغانستان لخوا ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان له لوري د لوی درستیز اشفاق کیانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې غونډه کې برخه اخلي. د دې غونډې اساسي هدف دا ښودل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري راجذب کړي. البته څو میاشتې مخکې په لندن کې هم د پاکستان، افغانستان او برېټانیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه چې په هغې کې د سولې په برخه کې ځینې ژمنې وسولې. دا هم وویل شول چې په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې لپاره یو اساس ایښودل کېږي، خو داسې ښکاري چې هغه نتایج ورنه کړې غونډې او هلته چې کومې ژمنې سوې وې هغه نتیجه نه درلودله. نو وروسته له هغې به د پاکستان افغانستان ترمنځ پر سرحد باندې د ننګرهار په ولایت کې ځینې ستونزې راپورته شولې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا خرابې کړلې. البته په دې غونډه کې چې په بروکسل کې کیږي د پاکستان لوري د جمهور رئیس پر ځای د دې هیواد لوی درستیز اشفاق خیانی برخه اخلي. اکثر افغان کتونکو په دې اند چې په پاکستان کې اصلي واک هغه د پوځیانو په لاس کې ده، په دې غونډه کې به د هغوی د اشفاق خیانی حضور مؤثر وي.
په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شمنو چې د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ د نننۍ جوړیدونکو غونډې په اړه جزئیات در سره شریک کړل. د افغانستان، پاکستان او امریکا د دوه اړخیزې غونډې په درشل کې پرون د ناټو عمومي منشي له اسلام آباد نه په کلکه غوښتنه وکړه چې د تروریستانو مخه ونیسي. احمد شیبر پر ریپورت لري.
د ناټو عمومي منشي په ویل پاکستان باید وسلوال پرینشتي چې له خاورې ګټه واخلي، هلته پکې پناه ځای پیدا کړي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي. اندرس فوق راسموسن دا خبری یو ورځ مخکې تر دې وکړي چې امریکا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان جګپوړي چارواکي نن په بروکسل کې غونډه کوي. د دې غونډې هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پولې په اوږدو دره پیدا شوی کړکیچ لري کېدل او د سولې بهیر دی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوق راسموسن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته پرون وویل دا ستونزه ده چې ترورستان له پولې اوړي، په افغانستان کې ترورستي هڅې کوي او بیا بیرته په پاکستان کې خوندي کیږي. د ناټو عمومي منشي د پاکستان حکومت او پوځ وهڅاوه چې په سرحدي سیمو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
I fully agree that we need a positive engagement of Pakistan.
زه یو مخدامنم که چرته موږ د اوږدې مودې په مخه سوله او ثبات یوازې په افغانستان کې نه په سیمه کې غواړو، نو د پاکستان مثبتو همکاریو ته اړتیا لرو. موږ د پاکستاني حکومت او پوځ غوښتي دي چې له بنسټپالو او تروریستي ډلو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې له اوږدې مودې راهیسې طالبان او نورې وسلوالې ډلې پرې ایښي دي چې د دوی خاورې کې پناه واخلي. اسلام آباد بیا افغانستان ملامتوي چې هغو وسلوالو ته په خپل خاوره کې له سرحد سره نږدې ځای ورکړی دی چې په پاکستان کې بریدونه کوي.
وامردل چې د ناټو عمومنشي پرون له پاکستان غوښتنه وکړله چې د تروریستانو مخه ونیسي. دا په داسل کې ده چې ټاکل شوی نن د پاکستان، افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشران په بروکسل کې په خپلو کې خبرې ترسره کړي. بروکسل کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تر 2014 کلو سبا هم امریکا د افغانستان ترڅنګ ولاړې وي. په همدې خار کې د ناټو عمومي منشي تر 2014 کلو سبا په افغانستان کې د ناټو ماموریت روښانه کړ. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
باثبات او خوندي افغانستان زموږ ګډ هدف دی. د ناټو عمومي منشي همداراز وویل چې تر 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره مرسته وکړي. اندرس فوق راسموسن پرون دا خبرې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره په یوې لنډې خبري غونډې کې وکړې. په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل افغان ځواکونه دا وس لري چې په خپلو پښو ودرېشي. په ډاډ سره وایم چې افغانستان کولی شي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. یو ځل بیا د خوشي احساس کوم چې تاسو ژمنه وکړه چې ناټو به تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته کوي او په وسلو به د هغوی د سنبالولو په برخه کې کومک کوي. د افغان ولسمشر او د ناټو د سرمنشي تر خبرو مخکې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له افغانانو سره ژمنه وکړه چې تر 2014 کال وروسته به هم امریکا له افغانستان سره وي. جان کیری وویل ما او زما ملګرو یو ځل بیا د افغانستان له خلکو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ، داسې چې دغه هیواد بیا کله هم د تروریستانو په ځالې بدل نشي. له همدې امله موږ تر 2014 کال وروسته پر خپلو ژمنو ولاړ یو، خو دا څرګنده ده چې لا هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیرې په اړه خپله شخصي پریکړه نه ده اعلان کړې. تمه ده چې د ناټو جنګي ماموریت په افغانستان کې د 2014 کال تر اخره پای ته ورسیږي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوق راسموسن پرون وویل په لنډ راتلونکي کې به د دې شاهدان یو چې افغان ځواکونه به د ټول افغانستان امنیتي چارې په غاړه واخلي.
A
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نیویارک ټایمز، ګارډین او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼو د افغانستان پر حالاتو په خاص توګه په لوګر کې د طالبان لخوا د یو هلیکوپټر د سپرلیو د برمتنیولو په باب مقالې خپرې کړې دي چې ځینې مهمې برخې له جرقه له کوزی اورو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په لوګر ولایت کې د طالبانو لخوا د بهرنیو اتباعو د برمتکېدو په اړه لیکنې کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د بهرنیانو اته تنه ترکان دي او د یو افغان په ګډون نور څو تنه هم د یو هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې له امله په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو منګولو ته لوېدلي. د الوتکې سپرلۍ ټول ملکیان او مسلمانان دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل دی، خو ځواکونه یې په پوځي عملیاتو کې ونډه نه لري. ورځپاڼه زیاتوي، انقره د مصر، تونس او مراکش په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د اسلامي ډلو ملاتړ هم کوي. وال سټریټ ژورنال لیکي، طالبان چې دا کسان برمته کړي، هغوی هم په اسلامي نړۍ کې د ترکیې په ونډې پوهیږي او تیره میاشتې د ترکیې یو تبا چې په تګاب ولسوالۍ کې یرغمل کړی و د ښه نیت ښودلو په توګه خوشی کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو ګڼو کې د همدې مسلې په اړه لیکلي، په ناڅاپي ډول د لسو تنو بهرانیانو له یرغمل کېدو څخه تر یو حده د طالبانو لومړیتوبونه هم په ډاګه کېږي. په دې معنا چې طالبان کولای شي په لنډې مودې کې یرغمل د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد کړي او په اوږدمهاله مودې کې هم دا کار ممکن د طالبانو لپاره ګټور وي، او دا ځکه چې له افغان حکومت او امریکا سره د طالبانو مذاکرې پیل شوي او په همداسې یو حالت کې هغوی کولای شي له یرغملو څخه د اغیزناکې وسیلې په توګه په مذاکرو کې کار واخلي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د جرمني د دفاع د وزیر توماس د مایزیری د هغو څرګندونو په اړه مقاله لیکلې چې ویلي دي هیوادونه باید زده کړي چې جګړه د بری لپاره کافي نه ده. ګارډین د جرمني د دفاع د وزیر د خبرو په دوام کې لیکي، کله چې د افغانستان ماموریت پیل شو، د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې له وسلوالو سره د چلند په لارو چارو خبرې وشوې. د جرمني د دفاع وزیر په باور دا مهمه ده چې دا هیوادونه باید جګړه وکړي، غښتلي وي، خو په عین حال کې د افغانستان وده هم مهمه ده. توماس د مایزیری دا هم وای، په افغانستان کې باید د دینی مسلو پر وړاندې حساس اوسو. په افغانستان کې سالم ادارې او حکومت او د فساد پر ضد مبارزې ته اړتیا ده، او بهرنیان باید له عامو خلکو سره د ښوونځیو په جوړولو کې مرسته وکړي. ګارډین د مقالې په پای کې د جرمني د دفاع وزیر دا خبرې هم راخستی چې وای، د پوځي عملیاتو له پیل مخکې، د عملیاتو په جریان کې او وروسته وخت کې یوې سیاسي ستراتیژۍ ته اړتیا ده. هیوادونه ممکن ډېر زړور عسکر هم ولري، خو شخړې او کړکیچونه د جګړې په ډګر کې نه حل کیږي.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اورې. لڅمو دی راهي سید هلمند د اکثر سیمو خون کې شکایت لري چې میاشتې کېږي او د دوی تنخواګانې ورته نه دي رسېدلې، په داسې حال کې چې د افغانستان اکثر خلک له اقتصادي ستونزو سره ټکوي او د خون کې اهمیت ته په ټولنه کې په پام سره د دې خون کو د تنخواګانو د نه رسېدو موضوع موڅو ځله د ازادي رادیو لارې مطرح کړې ده. همداسې به له هلمند څخه زمونږ همکار الیاس دی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب، کله اوریدونکو سره شریک کو چې آیا د هلمند د دغه خون کو تنخواګانې ور ورسېدي او کنه؟
مراد صاحب ستړي نه شئ، د فلاند وایم نه، ځکه د ښوونکو نه په ټولو ولسوالیو کې درسونه پاتې دي او د خپل احتجاجي غونډو او د خپل احتجاجي ملاقاتونو په خاطر هره ورځ ډله ډله ښوونکي د نوبت د یوې ولسوالۍ نه د بلې ولسوالۍ نه راځي ریاست ته او خپل دا اعتراض وړاندې کوي چې اوس مو پنځه میاشتې د معاشونو په رسمي ترامل رسېدلي. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي موږ یو شمېر معلمینو ته چې ماشینه عجد المکتاو او د څو میاشت راهیسې نوې دراسي ماشینه ورکړې ده، خو کله چې د معلمینو سره خبرې کوي هغوی وایي چې یوازې د یوې میاشتې ماشینې سره تدلی دی. هغه هم په یو شمېر ولسوالیو کې چې له دې جملې په ګرمسیر ولسوالۍ کې ښوونکو ته معاش ورکول شوی دی، مګر په دې ولسوالۍ کې چې ښوونکي د لارې د ناامنۍ له امله او په حال کې د لومړنیو توکو د درانښت له امله چې وړچالي هغه د سلګونو کیلومتره لرې ده هره ورځ لشکرګاه ته نه شي راتللی لا هم معاش نه دی ورکول شوی او دغه دې ساعت سره خبرې کوم تر دې یو لس دقیقې مخکې یو د یو زده کوونکي پلار د ګرمسیر نه زنګ راته وغلی و او شکایت یې دا و چې نه یوازې زموږ ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول شوي او زموږ شاګردانو تقریبا د ورځ راهیسې درس نه دی ویلی بلکې موږ هوا په ګرمېدو ده او زموږ ښوونځی تعمیر غواړي او په دغه ښوونځي کې پنځه اویا نجونې چې په بېساري ډول د هلمند په جنوب کې دا ساری نه لري د پنځه اویا نادری ولسوالی ښوونکي هم تیر ورځ د مارک راڅخه راغلې ول او هم دا شکایت کوي چې موږ ماشینې ګرځېلې دا د سپورول په مشکله وشته ده د انګلیش کول سره نه یو د ښوونکي مسیج راته کړی و چې دا یو ماشین مدرس نه دی ویلې او نو موږ یو ماشین د ښوونکي مخې ته لیدل مکتب کې موږ چاره ته د اخر مستند وکړو دا مشکل د ریاست چارواکي د پر وزارت وراړي وایي چې وزارت موږ ته ویلي چې تاسو دا شوول کی چې وسو بندو ستنه دی حاضر بل مکتب مقرر کړي موږ مارک ورکو مګر اوس د ماس ورکول کې کار نه کوي مستر
تر اوسه پورې آیا کمرکزي حکومت ته غږ نه رسیږي یا غوی همکاري نه کوي په خپل د هلمند چارواکي والي د دې غم نخوري ځکه چې دا ډېره مهمه مسأله ده کال شروع شوی دی تعلیمي محصلان نه یوازې دا چې خون کې ورته نزي سرپنا نه لري په خونځیو کې
دا د سرپنا مسله هم ډېره مهمه ده د ګرمسیر ولسوالۍ نه څومره ځل دی چې د سفار له کومې مستقل ځنګونه وي چې زموږ ماشومان تر شنه اسمان لاندې اوس هوا په ګرمېدو ده د ګرمې هوا ته ناست دي او کېدای شي دا زده کوونکي او دا ماشومان نور ښوونځي ته دغه رقم لازمه څه چې مخېمه ولرنه ځنګلدین او تاسو د معاش په مسله کې دا اوس عملا د هلمند ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین ځوانه سره چې ادارې مرستیال دی او بل تدریسي مرستیال دا دواړه په وزارت کې هر ورځ د وزیر صاحب او د مرکزی حکومت مسؤلین سره په دغه اختیار چې د کسانو ته د ښوونکو ته معاشونه پیدا کړو ته دغه بشیر تکنی دی یا کدا رقم تکنی پاتې شي د ښوونکو د نور درس ورکول نه ستړي شي او یا به هم د پور له امله چې دوی ته دوکانونه په سیمو کې کړی دی د میاشتې میاشت رئیس که دی تمه چې موږ ته ماشینه رسېږي د هغې له امله مجبور دي دنده پرېږدي او په یو بل لاس په یو بل کار لاس پورې کوي چې ما ته څو ورځې مخکې د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست ادارې مرستیال وویل که چیرې زموږ دا اوس یو پنځه ستنه حاضر د مکتب څو مکتب ماشونه ده چې د دې په پیل دي تاسو به څه ورته چې په لمن کې معرف د سکوت حالت چې تراسي هم چې بده ولایت کې په وجینو ولسوالۍ او جینو سیمو کې په زارې باندې شون کې پیدا کیږي او حتی د نامي له امله ځینې کسان اماده نه دي چې خپل اولادونه شونځي ته واسي اوس پرانسلسیل شونځي به د هغو شونکو د
بله ډیره زیاته مننه الیاس ته دوستانو د هلمند ولایت د خونکو د تنخواګانو د نرسیدو دغلته د خونځیو د سرپنا د نموجودیت په اړه مو زموږ له همکار څخه واریدل د پکتیا ولایت د چمکنۍ ولسوالۍ د 50 بستریز روغتون ځنی هغه د چکم خلک زیاده درمل نه پاره ترې زیات شکایتون لري وای چې په روغتون کې لکه خلک چې اړتیا لري صحیح خدمات ورته نه وړاندې کیږي دا چې واقعي د خبره څومره رښتیا ده او درختون حالت څه ډول ده همدا شی بل سیمه زمنګ همکار داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه کړي تپان صاحب کدي روختون دتله واقع هم د 50 بسترې روختون دغه مرستون زلري څومره خلک چوي
مننه مراد صاحب زه دا اوریدونکو تخپلنی کېلې او پرځینې وړاندې کوم زه درې ورځې وړاندې د سمکنې ولسوالۍ ته پام دې مو خلاړم چې خلکو دغه شکایتونه سمات دي ټلیفون لاره کوي او مخامخ ښار ته څوک راځي هغه راته وایي دا ووینم د نږدې نه او هغه روختون سړی وویني وکولای شي په سم ډول غیر روختون حالت بیان کړي زه به خپل د سترګو لیدلی حال په لومړي سر کې وایم کله چې روختون ته ورداخل شوم پرته له دې چې په روختون کې زه ناروغان یا بل څوک وګورم د روختون شاوخوا چاپیریال دومره چټل وو چې حتی دا پریکړه نه کېده چې د یو څه څوک د روختون نوم ورکی یو د چاپیریال ککړتیا وکړه چې روختون ودانۍ ته داخل شوم ومې کتل د 50 بسترې روختون شل بستر هم نه و پال هغه بسترونه چې باید پالوي هغو تکلیفونه پراته وو. بیا کله چې ما له شته ناروغانو سره خبرې کولې له هغوی نه مې وضعیت پوښتو چې روغتون کې د دوی سره وضعیت څنګه ده، وایي په ورځ دو کې یو ځل ډاکټر ورته راځي پوښتنه یې کوي. دا هغه مشکلات اوس ما هلته ولیدل.
بلې تپان صاحب،
نه وخت لاړم هلته.
تپان صاحب ویل کېږي چې هلته خزینه ډاکټران هم نشته دی.
هو مراد صاحب، د خزینه ډاکټرانو نشتوالی، د ډاکټرانو نشتوالی په دې باندې ما خبره درته کوله چې ما کله د روغتون د رئیس نه پوښتنه وکړه، ډاکټر صاحب اشرفي نه، هغلته ما ورته وویل چې تاسو څومره پرسونل لرئ، وایي اووه تنه ډاکټران لرو، ایم ډي ډاکټران، یوه پکې ډاکټر ده. کله چې ما پوښتنه وکړه دا چیرته دي، په اوو ډاکټرانو کې پرته له رئیس نه ما هیڅ ډاکټر په شبخانه کې ونه لید، په هغه روغتون کې ډاکټر نه و، او ډاکټر هم نه و، هغه هم نه پوهېږم په کوم رخصتۍ تللی و، که عاجل څه کار ورته پېښ شوی. هغه د رئیس په خبره مشکلات له وجې په یوازې دوه درې نرسان ما ولیدل چې هغوی ما سره په روغتون کې ګرځېدل، د روغتون وضعیت یې راته ښوده. یعنې په سره وایي دا به زیاتی د دې څمکنیو د ولس سره به دا زیاتی چې وایي هغې ته د روغتون نوم واخلي. په ځینو ولسوالیو کې هغه کلینیکونه د دې نه زیات هغه وړاندې کوي چې خدمات وړاندې کوي، د دې پنځوس بستریز روغتون نه. په دې روغتون کې ما په خپله حساب کړل شلو بسترو ته کلپ اچول شوی و، کلپ و. کله چې ما له رئیس سره خبرې وکړې چې ولې داسې کېږي، هغه وویلې چې دلته خو چې ناروغان راشي بیا یې مونږ خلاصوو، او حال داسې هلته ناروغان په یوه کوټه کې په د زنانه واټ کې چې ما ولیدل په یوه کوټه کې یولس ښځې ناستې وې چې درې پیوازانې وې، څلور پنځه ناروغانې وې. دا ډول درې څلور ناروغان، درې څلور پیوازان به ورسره په یو اوتا کې، او بل په روغتون کې سیما یو حال ولید د روغتون د نننه هغه صفایي چې باید سوی وای ښایي په میاشت کې هم نه وي سوی، ځکه چې هغه روغتون کې داخل کې چې کومې هغه چټلۍ پراتې وي هېڅ فکر نه کېدی چې دا به په میاشت کې هم بحثل شوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ د پنځوس بستریز روغتون د ستونزو او دغلته د خلکو له شکایتونو یې خبرولو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا مشرانو جرګې او شمېر غړي یو ځل بیا په حکومت د پاکستان په وړاندې د روښانه دریځ د نل درلودو له امله انتقاد کړی دی. جمیل ظریف او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د یو ثابت سیاست د نه درلودلو په هکله د انتقادونو په تعقیب د دفاع وزارت وایي چې یو پلاوی پاکستان ته د شته ستونزو د حل لپاره لیږلی دی. مشرانو جرګې د خپلې سې شنبې ورځې عمومي غونډه د همدغو مسایلو په اړه بحث ځانګړې کړې وه، او د دفاع کورنیو او بهرنیو چارو وزیران یې د ځواب ویلو لپاره ورغوښتي وو، خو د دفاع وزیر خپل لوی درستیز او د بهرنیو چارو وزیر خپل مرستیال ورولېږه، حال دا چې د کورنیو چارو وزیر غونډې ته حاضر نه شو. د افغانستان لوی درستیز شیر محمد کریمی د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی. هغه زیاته کړه چې په ګوشتي ولسوالۍ کې د دروازې د جوړولو او په سرحدي ولایتونو د پاکستان له لوري د راکټي حملو د مخنیوي لپاره یې د سه شنبه په سهار د ایساف د مرستیال په ملتیا او پلاوی اسلام آباد ته ولېږه.
تر اوسه د دولت په چوکاټ کې قاطع پرېکړه نه ده شوې چې موږ ته داسې هدایت راکړي چې یا ورسره په ټولو چوکاټو کې مختلار شي یا ودرېږي. پاکستان ټولې خبرې تر نن پورې موږ ته په واقعي شکل سره صادقانه نه دي ثابت شوې. همیشه دوی سیاسي لوبه کوي. د نه هوتنیم بجو په شاوخوا کې زما رئیس ارکان د ایساف معاون سره یو ځای اسلام آباد ته لاړل، په همدې مسایلو باندې خبرې کوي، ولې که نتیجه یې ور نه کړه تصمیم به تاسې او حکومت نیسي چې آیا جنګ وکړو او که سیاسي خبرو ته دوام ورکړو.
پاکستان د وری میاشتې په شپږمه نیټه د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورند د سفري نقطې په اوږدو کې د دروازې جوړول پیل کړی و، چې دغه هیواد ته د یو افغان پوځي پلاوي له تلو وروسته پاکستاني چارواکو ژمنه وکړه چې دغه دروازه به بیرته لرې کړي. خو د افغانستان لوی درستیز د سه شنبې په ورځ وویل سره له دې چې پاکستان په ګوشتي ولسوالۍ کې خپله دروازه لرې کړې، خو لا هم د هغې دروازې چوکاټ موجود دی. د وویل د دې چوکاټ د لرې کولو او په سرحدي ولایتونو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره به اسلام آباد ته تللی پلاوی له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستان په همدې سیمه کې یولس امنیتي پوستې هم له خپلو پخوانیو ځایونو څخه د ډیورن کرښې ته نږدې انتقال کړي دي. د مشرانو جرګې اکثره غړیو په حکومت انتقاد وکړ چې د پاکستان په وړاندې یو روښانه او سم سیاست نه لري. خو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وویل چې دوی د پاکستان په وړاندې یو روښانه او واضح سیاست لري.
له بده مرغه چې د پاکستان له ملکي حکومت سره زموږ هڅې او ټوله هغه ډیپلوماسي چې موږ پر مخ یوړه تر ننه هیڅ ځای ته نه ده رسیدلې. نن پاکستان د افغانستان لپاره په یو لوی ستونزې بدل شوی دی چې تل د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. موږ په هیڅ صورت چمتو نه یو چې حتی یو ګام هم وروسته لاړ شو.
سناتورانو هم درز اندیښنه څرګنده کړه چې پاکستان غواړي د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې دویمه دروازه هم جوړ کړي، خو د هیواد لوی درستیز شیر محمد کریمی او جاوید لودین په دې حکله بې خبري وښوده او څرګنده کړه چې په دې حکله به څېړنې وکړي. سره له دې چې د دفاع وزارت چارواکي وایي له 2003 میلادي کال راهیسې له پاکستان سره د ښو اړیکو د رامنځته کېدو په حکله خبرې کوي، خو سره له دې چې پاکستان تل ژمنې کوي مګر عملي کوي نه او تل د افغانستان په وړاندې سیاسي لوبې پر مخ وړي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی هم بروکسل ته په خپل سفر کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره په دې اړه خبرې وکړي. ځینې افغان کتونکي وایي پاکستان غواړي له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وسي د افغانستان په سرحدي ولایتونو ډیر حاکمیت ولري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری اتنی مبهجه شوی دی. له ناجي صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ټاکل شوی ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې وکړي. ناتو له افغانستان سره تر 2014 میلادي کال وروسته د مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان په جنوب کې پرون 2014 چې هدف یې د راتلونکو انتخاباتو ګډوډول دي، لږ تر لږه 8 کسان ووژل. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وایي د مې په میاشت کې به بیا له ایران سره د دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. او د عراق کابینې ومنله چې په دوو ولایتونو انبار او نینوا کې چې اکثریت سنیان دي د جولای په لومړیو کې ولایتي انتخابات وشي.
دوستانو د خبرونې پاتې برخه ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
آزادی او اوریدونکو
سلامونه. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې اول پر ځینو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په پیل کې د بیرغونې پر کموالي او یا هم نشټوالي د اوریدونکو شکایتونه اوري. بیا د هلمند د عدلي لرئیس څخه په مرکه کې اوري چې وایي په دې ولایت کې تر 3500 زیات کسان د مځکې په غصب کې لاس لري، او په مرکز کابل کې ځینې چارواکي د هلمند په مقرریو کې لاس وهي.
په مرکز کې چې هغه یو څوک یا خپل د قرابت په اساس باندې یا د نورو اړیکو په اساس باندې مختکی ور سړی دغه په نظر کې نه نیسي.
په پروګرام کې پر نور مسایلو هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو اوري چې وای پسمو کې د بیرغونې کارونه نه دي سوي او ځینو مهمو پروژو ترتیا لري چې پسمو کې عملي سي.
زمان احمد استاد میر همر در بعد سالی که ستفاس پرویش ثانی پلیزونه د مابین کلی دي نو موږ دا خاص نی چې دا چرواک ته موږ خبر ور ورسی چې موږ سره کوم مسونه وکي. ما ته غږ دال تر روزګار ولایت خبرې کوم یا سندام دا د روزګار لار او د کندار لار نه د دمبسته مترو انا اندر ستړي دي چې دا د دمبسته درې سات خمدار ورسنه د نور سنه لار سلام علي. نو امیر د غوره کول سوالي سفارت اج سره په تماس کې موږ چې د خارجانو د غوره کول سوالي د وابا شګې دا غیر به څه زموږ د واده چې سر درښت هم را پیښل کی تور جری هم را پیښل کړی هتا تر غنمو تر ارسه پورې را پیښل کړل. نو د دې غټه سمور نه ده لیدې نه موږ په وطن چې سړک جوړ شوی دی دا یو لسکاله نن مشته مکتب جوړ شوی دی، نن مشته برمه وسی دی، نن مشته بار کراغلی دی. کوم سره خاطر حکومت په چوکاټ کې دی هغه موږ نه ویلې.
زمان لا نکمل کندهار ولایت معروف رسوالی فارسونه هي د شرم کلی او سیمه کې ما د رسوالی کې مکتبونه روغتونونه سرکونه مخابراتي او سنچاري له دولت څخه دي توجه غواړو وسره.
د پنځه څنګه د شتیق شواب وانم بل نظریه د ازادي راډیو لاله لري چارواکو ته ورسوم لکه څنګه چې تاسو باندې مې دي پټیا وړاندې څنګه یو شوه جن هیله په تاله څنګه کال کې هیڅ کار کې شروع شوی دی جوړیدل امکان لري مشران په دې چې وختونه وکړي خپل ژوند اړه کوي حکومت په دې اړه هیڅ اقدام نه کوي د پکتیا ولایت د څنګه ورسره څنګه الله خلیمي څنګه دریم واکین چې د پکتیا ولایت د څنګه او د جنیفل او رسالت امان غدجا لکم سرکتا پا دی باندی پینده کارا کی گی بس سکا کار پوکی نیمهی کرو کی خواه پوکی سرک بیا چه بارانو شی بیا لمندلو شی پا دی سرک باندی امنیتی مشکل هم دیر جاتی بمون هم وردی کچی اتا امنیتی دو پونس کم بم وردی او خلک شپخانه تاګه راته بازار تاګه راته هغه ته هم لار باندې ډیر زیات مشکل دي کچیر دا سرک دی پاتیا د جنرال درمن پوښي د خلکو مشکل بار پشي
زه د کندهار ولایت یو ان ټول سوالیس خبر کوم شپه کولایم وړم چې دا اداري فساد ختم شي او د میوان ټول سوالې کې اداري فساد موجه اخر ته رسیدلې دي دا څه نه دی چې یو غړی ولسوالی سجے ادارے پرساد کرنی بلکہ دانو چی دا اولس نمائندگان بولی او یا دا شورا رئیسان بولی اگو تقریباً سجے ولسوالی چی دا دوا کار کیل چی دا پرساد دا قدرت سرش کرے گے ولسوالی تا مفاش پانا حس قومت او مرست و مخبی نوزی دا
پا کم حکومت کی پا کم خارج کی پا کم ممالک کی دا سکے چی دا ولایتی شورا وکیل گی سرپرست قدرمندان د امنیت او ټاکل نو چې دوی ټاکل کیږي دا به یو ځکه ته ونی استبانه ورکړي دا د روزګان په ولایت کې څه ده چې د محمد نیم څنګه نو یو ولایتي شورا وکیل یا ولاسو د چاچینو د سوال په کوهای د قدرمندان یو ټاکل
ملي هیئت لا بختیار دی د کندهار د شهر خصاصه تر دې کوی کړه په سلیمان د څنګ محمد هغه د افغانستان کې د هجان شمیر ډیر کم وی او د نوري وادو په څیر د ډیر کم وی او دغه د هجان څخه ډیر دي چې خپل کېږي او هغه هم په مکه زمکه کې د ډیر لیر ځای نور کول کېږي او یا په ورځو ورځو د تیارو په انتظار ناشي اوس خو تاسو وایي چې زر ډالر راکی کچېره نو مو سال پورتو یا پر کال پورتو یا څنګه کال ورسته نو دا خبرې چې دی د اداري فساد دی لارا وروي او خلک څه دی په تشویش کې اچي دي یعنی نو موږ نه په زرګونو راتو چي خو بیا شمیر دې کم دی خو د خلک پیسې لري حاجنه پر فارز دي خو د حد زمينه نه دوه تاسو سره
مالیا السلام علیکم زه اجمل جلال دی فکتیا له مرکز ګردی ساته استفهام سبسوم د پاکستان له خوا چې د افغان سرحدي سیمو خصوصا ګلر باندې کوم توغندیز بریدونه کیږي دې بریدونو د دوام یو دنې له د ننګرهار او کونړ دی اوسیدونکو او په هغه ځای کې د میشت افغان سرحدي ځواکونو بي غوري سستی ده ځکه په دې لاره سو شپږ اتیا کال د صبر میاش کې د پکتیا ولایت د ریوب د ځای په سرحدي سیمه کې پاکستانی پوځیانو او ملشو همدارنګه سیسټرګي او تیرای شروع کړی وو او کله چې په ریوب د ځای کې د میشت سرحدي پولیسو او قومونو ټپک او کوتک کلاس واچو او خپل سرتیرو او قومي ژوند په شهادت سره پر پاکستانی پوځیانو میاندې وژل نو پاکستان نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست او پکتیکا کې هم د ویرې احساس وکړ
یا اسکن د نورستان روان ته ان پر کوناله لري هر ورځ د پاکستان څخه خدي په سي د افغانستان خاورې زار روان شي دوه ان چې چیرته دي مجاهدين چیرته دي ها خلک ځان د افغانستان ستون کې بولي ولې اګه زده خو بس کا په حکومت لو خیانت کوته سبت شي ګرام افغانانو خبر اوسه چې پاکستان د خوص ولایت د الخير ولسوالۍ نیمه لاندې کړه کرځي په اړه څه غټه غټه خبرې کوي او د خوص ولایت د خوص ولایت کې غټه غټه خبرې کوي په دې څوک نه دي خبر او نه د استقادي پولیسو تاریخ سره زموږ په دې هیله چې پاکستان د دې خاورې لاندې کول چې د افغانستان لاندې کې دغه مخنیوي وکړي
د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ څخه سمع الله خلیلی تندر یم. د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دغه نشته خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخ شوي دي. که چېرې د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ د روشن مخابراتي دغه فعال نشي نو د خلکو مشکل به نور هم زیات شي.
زمینو په اړه شرم کېږي نو څو نه نو تاسو سره په تماس کې یم چې نه کوم چې زما پیغام نه شرته چې د ګرانسرو نو څو نه چې د کې کار نه کوي چې نه مې د نور په چا را کو ته خدای دا چې موږ ته ګرانسرو نو څو نه چې شبکې ولري زمینو په اړه شرم کېږي نو تاسو سره په تماس کې زمونږ مشکل دا دی چې دلته ټلیفوني خبرې نشته. هیله کوم چې زموږ غږ لوړو مقاماتو ته ورسوي او موږ ته ټلیفوني خبرې ودرئ او موږ ټلیفونان پاره.
زه محمد اکبر شاه د کدیټو ولسوالۍ دلته کدیټو ولسوالۍ کې دا د ټلیفون شبکه کار نه کوي. هیله ده د کدیټو ولسوالۍ دا هیله ده چې ټلیفون شبکې راسمې کړي.
اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. له هلمند څخه دغه شکایتونه زیات راځي، خصوصا له لرې پرتو ولسوالیو څخه. په هلمند کې د عدلي ریاست وایي چې له دریو څخه نیولې تر اوله کوجري په پورې مځکه د شاوخوا 4500 کسانو لخوا لاندې سوې ده. له عدلي رئیس حاجي محمد طیب اتل سره محمد الیاس دایي مرکه کړې ده.
د عدلی محترم رئیس حاجي محمد طیب اتل، زما لومړنۍ پوښتنه د قانون د تنفیذ په برخه کې ده. څومره په هلمند کې د قانون تطبیق ته، د قانون منلو ته ولس خلکو د دې ولایت اوسیدونکو غاړه شته؟
کله ناکله د قانون نقص زموږ په ټولنه کې اوس هم کیږي. هغه څو عوامل لري چې یو عوامل یې د خلکو د عامه پوهاوي کچه کمه ده، د سواد کچه یې کمه ده. تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه تقریبا په 90% بې سواده بې تعلیمه ټولنه ده. نو د دنیا په یو ځای کې په بیر سوادي ټولنه یا په بیلمی ټولنه کې قانون 100% ناکم کیږي.
د دې دولتي ملکیتونو او په اصلاح د شتیم زکو دغه مثلا کرته وس د کچرت چې قانون ته ډیر اعتنا نه کیږي، هغه ته خلک ځین خود سره کارونه کوي چې دا غصب یو له خود سره کارو څخه دی. دا غصب په کومه کچه دی؟
هلمند یو زراعتي ولایت دی او ډېرې پراخې مځکې لري. متاسفانه چې د دې نظام نه مخکې په هغه وختو کې هم د مځکو غصب رواج ګرځېدلی دی، دا اوس یې اور په ګرځېدلی دی. که نه یسې په نورو نظامو کې لکه زموږ تیر نظامونه د داود خان او سرشید داود خان والي حضرت بابا هم پخوا دا هېڅ دا موضوع مطرح نه وه چې یو څوک به د چا مځکه غصبوي، حتی د دولت یو جریب مځکه هم نسل غصبېدلی. خو متاسفانه چې کله زموږ په هېواد کې دا ناخوالې رامنځته شولې، چې هغو سرچینه هم تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر هېواد تېره یوسو، دغه وخت نه را په دې خوا دا یو معمول وګرځېدی چې اوس هم دغه لړۍ لا تر اوسه هم روانه ده. زموږ دولتي مسؤلین هڅه کوي تر څو د دې مخنیوی وکړي، خو بعضې دولتي مسؤلین هم په دې کې خپله مسؤول دي. یعنې زه واضح ویلی سم چې خپله په دولت کې یا په حکومتي چارواکي بعضې یې دې ته لمن وایي چې د مځکو د غصب موضوع یې په یو شکل د اشکالو د دوی همکاري ولري او خلک به مځکې غصب.
دغه د مځکو د غصب دقیق رقم کړه تو یې یو او بل په کوم رده کې کسان د دې غصب ملاتړ کوي؟ تاسو ول چې دولتي کسان هم پکې
ارقام یې ما څو ورځې مخکې هم یاد کړی و. موږ دوه سروې لرو چې هغه یو د کادستر د مدیریت څه ده او یو هم د املاکو د مدیریت څه ده، چې دا تقریبا په لکونو جری په مځکه ده په مجموعي شکل باندې که یو وایو. د غاصبینو په مورد باید ووایم چې 4500 لا اضافه اشخاص په هلمند ولایت کې یوازې د مځکو په غصب ملوث دي، د دوی د ارقامو په اساس باندې.
او د مځکو رقم که د جری به هکتار له مخې راته څومره مځکه به غصب شوي؟
ما وویله چې یو ارقام یې تقریبا 9 لکه جری په مځکه ده، هغه د املاکو په اساس باندې او د کادستر په اساس، او د املاکو په اساس باندې 3 لکه جری په لامڅه اضافه ده.
دا افراد دي ونه ول چې په کومه رده کې دي؟ څوک مثلا تر کومې کچې لوړ پوړي چارواکي دي؟
زموږ سره هغه پیرس چې دوی مشخص کړي دي، چون دا د دوی وظیفه ده. هغه پیرس چې موږ ته لېږلی دی هغه نام نویس او درچا ویت و نام معلوم دی. په لحاظه په دې کې دولتي اراکې نام سته.
د اجتماعي عدالت په برخه کې راته وایاست، په هلمند کې د اجتماعي عدالت په برخه کې څومره کار سوی دی؟
تر یو سرحده ډېرې لاسته راوړنې لرو. تاسو وګورئ موږ په ولسوالۍ کې اوس ټولنیزې شوراوې لرو، په محل کې لرو، چې دې ته نو اجتماعي یا غیر رسمي عدالت ورته وایي. په هغه کې هم موږ پرمختګونه لرو، خو ما مخکې وویله چې په مجموعي شکل زموږ ټولنه د علمیت کچه یې ټیټه ده. د دې دپاره اوس هم لګیا یو کار کوو تر څو زموږ ټولنه
باثباته ټولنه جوړه سي، یعنې د تعلیم خواته سوک سي او خلک وپوهېږي چې حقوق څه شی دی، د چا حقوق څنګه اخیسته کېږي، قانون باید د قانون تطبیق زموږ په ټولنه کې څونه مؤثر تمامېږي، څونه دا ناخوالې د قانون په تطبیق کې د منځه ځي. نو په لحظه په دې اخته یو، زموږ پالیسي هم دا ده، یوازې دا زموږ د وزارت پالیسي هم ده، ټول په مجموع کې د ټولو حکومت خو زموږ مشخصه دا وظیفه ده چې موږ په دغه مورد باندې خلکو ته آګاهي عامه ورکو، په هوایي ورکو، تر څو دوی د قانون د تطبیق نه وپوهېږي قانون په ټولنه کې چې تطبیق سي څونه مزایاوې لري.
په ادارو کې د مقرری پر سر باندې ناندری کشمکشونه، په دې کې هم د عدلي ریاست څه رول لري؟ د ښه کار لپاره زمینه د ادارو ترمنځ چې ناخوالې وي، عدلي ریاست په دې منځ کې کار کوي او دا بدمن جوړوي. دا په هلمند کې دغه کشمکشونه څومره حاکم دي؟ دا ناندری څومره حاکم دي؟
لکه څنګه چې په ادارې جوړښت کې مجازات او مکافات د یوې ادارې اصل دي، کله چې په دولتي سیستم او نظام کې مجازات و مکافات وجود و نلری، اغا تا موش سالیم یداره نسو ویلی. پا ایلمند که واسم دا کش مکش دا سیاسی موضوع نه دا ورتی آدم اخده. کلا چیز موش پا بازی ورونه چلتا قدرتمن پا یداره که زن شیه و خصوصا پا مرکز که چی، اغا یو چوک یا خپل دا قرابت پا اساس بانی یا دا نور آلو که پا اساس بانی مختکی ور سالی چی یو چوک ورتی آلری دغه په نظر کې نه نیسي، یوازې خپل قرابت، یوازې هغه اړیکې یا تنظیمي او سیاسي اړیکې دا په نظر کې نیول کېږي. نم که د افغانستان په ټوله مملکت په حساب ووایم یا د ټوله نظام په مورد ووایم، دا شان تر یو سرحده پورې حاکم دي، یعنې هغه خلک چې هغه وړتیا لري او د دې هېواد د دې خلکو او د خپل خدای سره تعهد ولري، هغه خلک اوس هم متاسفانه چې په ډېر فیصدي په کمه فیصدۍ هغه د دوی د وړتیاو مطابق په هغو پوستونو باندې دي. اکثره مسایل سیاسي مسایل دي، اکثره مسایل قابل د ملاحظې دي. په دې مورد باندې داسې سالمه مشوره، داسې سالم چې لازمه ده چې د یوې ادارې سره لازم همکاري وسي، البته د هغه دوستانو دخوا چې هغه واک لري او هغه په مقرریدیو پازل نصب کې باسولایته دي چې هغه زموږ د والي صاحب په مجموع کې د هغه سره کومک وکړي، د دې ادارې سره کومک وکړي، د دې پر ځای چې کومک یې ستونزې جوړې.
د هلمند د عدلي رئیس حاجي محمد طیب اتل وو. د دې مرکې دویمه برخه په بل پروګرام کې خبرو. د ازادي اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوردونکو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلا بیلو مسایل دي.
زاهد سرباز ولای چار کند کی دو لیوای اول کلور دوی میاون 215 دریو میرسو بدلی آشه زمان گورا کده منگ تا دریو میرسو بدلی آشه راونا رسیدلا اوار سرباز لسل زر روپی دا ارزو کندار باقی دا منگ تا دی آیاتان ناو دی گریشی از منگ مشکل آل شید نخدای پاما
یو سی پا دکا دا نمرار وده خبر کما او منگا دا اوس فیل حال پا گوشتا کی پراتی او نده پاکستان پاوچ سرچی دی توپونا او تانگونا دی منگا پا یو کلاشن کو پانی منگا تا اوتا پراتی او نزدو سر باز منگ سی زور ورا سگی چه چر تا خط مهماتی اغای طول پا کابل که کردی سنگ کی پراتی دی او من چنل پاکستان سر جنگزو نو هغه نه دی مونږ په یو شانزده یو کلاشن کوف باندې مونږ هغې سره څنګه وجنګو؟ حکومتي چارواکي دا زما دا خبره واوري او بعض دا نه ده چې په کابل کې توپونه دا شین افراطي دا ولې مونږ ته ولې نه رامارشي چې مونږ پاکستان ته په خط کې اچولي یو
زمونږ دا پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوي. ولې تحصیلات یعنی دا کارونه شروع کړي چې تبدیلي بنده ده؟ ولې دا پښتانه چې له جنوب نه راځي شمال خواته او دلته درسونه په پارسي پارسي هغه ایرانی پارسي چې بیخي شاګرد په هم نشي تر اخیستلای او دلته زدو نفیس کارونه روان دي له دې دي له شماله چې دي جنوب خواته په جنوب کې همدا چې د زبې مشکل لري دا تبدیلی ولې بند کړي د تحصیلات علي ولې دا کارونه وایي لکه چې زما دا پیغام لوړو زده کړو وزارت ته ورسیږي په مخامخه
احمد یم د زابل ولایت نه ستاسو سره په تماس کې شریف ولسوالۍ نه البته پیغام یې په دې ډول ده چې د زابل په ولایت شریف ولسوالۍ کې تقریبا د یوې میاشتې را په دې خوا موټرسایکلان بند دي. حکومت مند کړی دی، قومندان امنیه امر کړی دی چې ټول موټرسایکلان به بند دي. نو اوس خلک نشي کولای چې بازار ته ولاړ شي ځکه چې موټرسایکلان بند دي. له اطرافو د مسکو خلک ډېر له مشکلاتو له ستونزو سره مخامخ دي.
نو نش کولای چې خپل مریضان یا خپل کوم ضروري کارونه چې موټرسایکل په سبا نه یې راپکیږي هغه راپکړي او خپل مریضان تر ډاکټر پورې ورسوي. ځکه چې غټ وسایل د اطراف خلکو لپاره دغه دا موټرسایکل ده.
زابل ولایت مرکز په سیمه کې موټرسایکلان بند کړي دي. د دې په اسلام روډ مکمل پنځه شپې بند کچېري دغه موټران د د شخصي خلکو پر روډ تېرېږي. عام روډ مکمل بند تر هغه وخته چې د زابل کې موټرسایکلان ایله شو.
دا غوښتنه لرم انتخابات له خپلواکه نشون څخه د انتخاباتو خپلواکه نشون کارکوونکي د تنعام ولایتو او لسوالۍ کې د انتخاباتو لړۍ د انتخابات فورمې کې د ټلیفون د خواسته د ټلیفون د لارې څخه موسه اسانه کې امکان ولري موږ د ټلیفون د لارې څخه خپل نمان غوره کړو.
روز محمد دهلمن ولا د متکلو لوري سره د دې په تماس کې مې خپل پیغام ته توګه کوم اړین دي چې خپل پیغامونه په توګه د اربکی او محدود د برابر کې چې دا چې د کاندې د زمونو کې خلک د د کورونو دوره د خلکو کورونو د کوي او خلک ضروري دي دا څه نه خې بلکې دا اړین دي چې پیغامونه تاسو ته شي دا خلک نه دي چې وطن د اباتول او د وسیله پر مختګ خدمت
دا یز پلاوس معنی د جریده غلسوالی سره سره په تماس کې دغه محلي پولیس چې خلک ځنګي چې محلي پولیس خمر په اړه محلي پولیسو په جړې وسوالې کې خصوصا په ډیر آرام سیمو کې ډیر ښه لاتراول لري او هغه څوک د محلي پولیسو چې فازا بیا هغه پولیسو او د طالبانو د ترخکرو د لارې ته جي
وکه دې ځلم کې دا اربکی چې دا شهر ځلم کې او دا دې ټول بدل شي او دا دې ټول اکاډمي وایي
زه چې کلاډ کندهار ولایت څخه دا پیغام ته کوم په کندهار ولایت کې موږ دا مشکل ورو چې په کندهار ولایت په ولسوالۍ کې حتی کله چې موږ په عرب بازار کې شپې راځو نو کندهار ولایت کې غنډه شوی دی. موږ نشو کولای چې یا پر موټرسایکل او یا پر موټر شپې وشاته داخل شو. نو موږ د ټول موضوع په چاپاکو امنیا کومندانې څخه غوښتنه ده تر څو په کوچو او کندهارو کې پولیس لای په ځای کې چې موږ وکولای شو او بازار ته ولاړ شو. السلام.
د نن ځلان دی په خیاله مرکز ګرځې ته خبرې کوم هغه میداد چې په افغانستان کې چې اوس مهال څومره سیاسي ګوندونه جوړ شوي دا ټول ګوندۍ او نور هیوادونو استخباراتي ادارو نمائندګي دي ځکه ټول د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیتونه کوي. افغانستان د عدلي وزارت باید د سیاسي ګوندونو د جوړېدو سره شرایط سخت او جدي کړي ځکه نن د افغانستان سم د ګوندونو او حزبونو په کارخانه بدل شوی. غربي هیوادونه ګوره یوازې دوه یا هم درې ګوندونه د ټول هیواد په سطح لري او نن یې ګوري دا هیوادونه کوم ځای ته رسېدلي.
افغانانو نور راویښ شی او بدین شی سره ورونه هېڅ فایده مو ترې ونه کړه. نوره پرېږدې دا ګوندونه دې ګوندونو او حزبو خو مو وطن کړو لوټه لوټه یو وشتل کړل په هوان سره بل وشتل راکټ توپونه.
مجمل خبرې کوم د پکتیا له مرکز ګرځې څخه د برتانیا د پارلمان د پېټ کمیټه او د سولې شورا چې د 2013 کال وروسته افغانستان کې د کورنۍ جګړې د تل کوم خبرداري ورکړی د دې خبرداري رښتینولي اوس افغانانو پورې تړلې. افغانان تیر د شکلونو جګړو لا بوخیر کړی دي. ان شاء الله جنگ به نه پیلېږي او کله هم نه وي خوشحال شوی او د ګاونډیانو امرونو ته بیا هم لبای کوي. نو بیا دا د افغانانو په شهر نه منځره او نه باندې پورې تړلې ده.
تاجر نورزه دیلمند زامت تر کوم افغانستان د دولت سوال د اروپایانو خارجانو سمدا توقعات د افغانستان د لارې که پاکستان څخه د ترکمنستان ګیس لا چې دا به د افغانستان په امنیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. ای لکه اوس چې متحده ایالات مهم فشارونه پر پاکستان راغلی چې ایران ګیس نه وي د افغانستان د لارې د ترکمنستان ګیس لا چې سبا امنیت ته ډېرې افشان لاسته راوړنې د افغانستان حکومت کېدی شي چې زمینه ورته مساعده شي او متحده ایالات باید چې پر پاکستان فشارونه راوړي.
حالم چې بندې کې ټول ذخیرې د ټولې خرڅې کړې دي کار پکې نه کېږي ټولې لارې بندې کړې وروره یو په ټوله ورځ په تونل کې او نور هغه خټې جوړې چې لاره ټوله بنده شي.
خان غیرت کوچی د فوس له سیمې تاسو سره په تماس کې یم. اوس د افغانستان کې د کوچیانو مشکل ډېر څخه د زیات هغې کوچیانو بنچرونه په ځکه شوي دي. د کوچیانو مالداري ټولې له مرضو له طلب کېدو سره مخامخ دي. باید د کوچیانو مالدارۍ ته د دولت یا اوسنۍ ادارې متوجه شي. که چېرته متوجه شي چې د کوچیانو مالداري وخت مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه اداره چې ده د ټولو د ویناو اداره ده وروره.
زنه څنګه د اسکندرخیل کلی څخه خبرې کوم. دا ښځو ولور ډېر اوچت دی. خدای رضا دپاره د عالمانو مشرانو نه حکومت نه هیله کېږي چې خدای رضا دې باندې څه غور لږ وکړي. څنګه څه خلک ډېر غریبانان دي ډېر په اورباد کې دي خلک.
زما دا پیغام د هلمند ولایت نه ندلې ولسوالۍ د چاګرزا اوسېدونکی یم. زمونږ په سیمه کې اوس سخت بارانونه وسوله ژلۍ وسوله او ډېر سخت مندونه بهېږي او زه اوس هم فلم دلته ولاړ یم په زابر باندې چې ډېر سخت مانده بهېږي. مونږ ډېر ویاړو چې مانا د مونږ کلي ته تاوان ونه رسېږي. مونږ دولت دا غوښتنه کوو چې مزمر د سر ته مانده رهږي دا کار کې راته.
زه حاجي سلام الله زه هلمند ولایت نه دلیو د ولسوالۍ د زرغون کلي د شرینجان د سیمې سفخې سره په تماس کې یم. دغه تېرې شپې په افغان زموږ خلکو ته داسې کلي تاوانونه ورسوله چې دا اوس الان وایي وزې چرګان هر څه تر دیوانو لاندې دي. کوچنیان مریضان دي. درختې یعنی درختې باغونه زراعت هېڅ شی نه دي پاتې شوي. ډېر په سخت حال کې یو.
زه په هر نه خبرې کوم له غزني څخه درې نندرخې چې حکومت نه پرېږدي بشر د افغاني فریضونه را کوي. دوه دوه نیم ورځې ورځانه کار کوو. موږ کور وچلو. موږ خپل عیال وچلو. موږ مرتیا وچلو.
زه پرون په هغه پارلمان کې راتېرېدم. د پارلمان په مخ کې ملي اردو ولاړه وه. امنیت نفر ولاړ وو. د هلته موټر درول د عینو باندې کلمې نوشته وې. د عیراش کول ولا په ډاګ کې غورځول جنجال هم سره وکړ. وروره را څه رقم حکومت ته ې دي حکومت باید دې پوښتنه وشي. کلمې له موټر راش کولې او هېڅ څه واړولې.
اجمل خبرې کوم له ګردیز نه. د ټولو افغانانو خصوصا له دولتي چارواکو ته غوښتنه کوم چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان لږ د هېواد پالنې او افغانیت احساس په ځان کې پیدا کړي. ان شاء الله د هېواد ټول مشکل به حل کېږي او د پردیو له مرستو او احسانونو ته به هم خلاصېږو.
اجمل زلام خبرې کوم د پکتیا ولایت له مرکز ګردیز څخه. پیغام مې دا ده چې د پکتیا ښاروالي او د پکتیا نور اوسېدونکي د چاپېریال او ښار پاکوالي پکتیا ته هېڅ پاملرنه نه کوي. د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکي د اقتصادي ستونزو له امله شنه او تازه ځنګلونه له منځه وړي او په ښار کې د ښاروالۍ چارواکي د خاص ساتنې او پاکوالي ته لاس تر زنې ناست دي.
افغانستان کې هیڅکله امن نه چې د پاکستان نه ټول مهاجرین په خپلو ملکو ته کارول شوي نه وي. دویم په افغانستان کې هیڅ امن نه دی چې د خارجیانو له سوانه بند نه شي لکه سویزرلینډ او نیوزیلینډ کې. هغه د څوم جنګ کې هېڅ نه. دریم په افغانستان کې هیڅ معنی نه دی چې د خلکو خپلو منځو کې ورکې عمرو یو بل نه پښې ورکړې دي. یو بل نه تجاوزونه دي. یو بل نه خیبتونه دي. خپله کوم هغه نه لري. مره هم نه لري. هدف نه لري.
دلمن دوالان ته خبرې کوم. دا شپې وای دا تاریخ پر دا مرجه ولسوالۍ په ندالي او معنویه باندې بند کړي دي. د خپل ورګي غوښ شکر دا د مسلمانان دا یالونه د په غاړه چې ولیدل. یو د پمبه او پاپریکا د غلا نه شي پالونه. یو د پمبه او پاپریکا چې د شاه داود خان په وخت کې پاله و په دې نه طالب چلیږي. نن چلی دا چې د متر چیرې نه کیږي. سره تاسو خپل څه کړو کې دا دونه قدرت دادونه په خالي تاریخ په پرې وشر چلیږي.
پکې علي څخه غواړم چې د کانکور امتحان کې د دغه شرط ختم کړي. د انتخاب شاته ختم کی او د نمرو انتخاب کی او دار چا حقوق پزیشی او خپل حقوق ته ورسیږي.
دوردونکو له همدې پیغام سره وسنی پروگرام پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه او د هلمند عدلی د رئیس د مرکې پاتې برخه په بل پروگرام کې خبرو تر هغه د خدای پامان.
ترقوه ورزي بقونيكي.